السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته خراغ لیدې ده. سات ډیره برخه ځوان فکر خبرونه ته ځانګړې شوې چې پرون په ژوندۍ بڼه خبره شوې چې له افغانستان د تحصیل کړو یا لوستو ځوانانو د تېښتې پر عواملو پکې خبرې شوې. نن تاسو تکرار اوري خو په سر کې په مکړې د سات خبرونه ته د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د طالبانو حکومت ته د میلیارډونو ډالرو لیږل د نه منلو وړ کار دی. ټرمپ پرون سه شنبه په فلوریدا کې د یو خبری کانفرنس پر مهال دغه موضوع ته اشاره وکړه او ویل اوسنی ولسمشر جو بایدن د امریکا میلیارډونو ډالر شتمنۍ له هیواد ایستلې ده. هغه د یو خبریال د دې پوښتنې په جواب کې چې طالبانو ته د میلیونونو ډالرو لیږلو په اړه څه نظر لري وویل
It's not even believable. Billions of that millions, billions. We pay billions.
Da and manalo nadi millionuna ham milliardona dollar di che mung de Taliban tar wakmani land Afghanistan ta war kridi da paise Biden war kridi da hama ga sarai de che da America de shtamani 55 trillion dollar e istali da kar banur na kigi os mung de qazawat khawand yow millatyu تر دې وړاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو ادارې سیګار ویلي وو چې امریکا په دریو کلونو کې افغانستان ته 3.3 میلیارډ ډالر لیږلي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې خو مخکې ویلي چې د امریکا او نورو مرستندویانو پیسې دوی ته نه بلکې د ملګرو ملتونو ادارو ته ورکول کیږي چې په اړمنو افغانانو یو بشي. خو سیګار بیا وایي چې طالبانو ته له دې پیسو ګټه رسیدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي حکومت د افغانانو د تخلیل ائتلاف افغان واک سره هوکړه لیک تمدید کړ. کاغلی بلینکن پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر دغه خبر خبرېدل دغه خبر خپور کړی او ویلي دی چې دوی به له افغانستانه د هغو افغانانو تخلیل ته دوام ورکړي چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی دی. د بریتانیا د ځنګړو ځواکونو یو شمیر سرتیرو چې افغانستان کې ماموریت کړی ویلي د مشکوکو طالب وسلوالو په ضد د دوی عملیاتو کې بیګنا افغانان وژل او ټپیان شوي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې ځنګړو سرتیرو دغه سرګندونې د هغه خپلواک تحقیق پر مهال کړي چې دفاع وزارت یې د بی بی سی له یوې څېړنې وروسته امر کړی و. د بی بی سی په څېړنه کې راغلي چې د بریتانیا ځنګړو هوایي ځواکونو لس کاله وړاندې د مشکوکو سخت دریځو په ضد عملیاتو کې 45 کسان وژلي چې خپل پوځي پولیسو ته یې په اړه معلومات نه دي ورکړي. د خپلواک تحقیق پر مهال یو سرتیری ویلي د او ملګري افغانستان کې د عملیاتو پر مهال د روزنې یو مرکز په نخښه کړ چې ټول کسان یې ووژل شول خو په خبره یې وروسته معلومه شوه چې هلته وژل شوي بې وسلې کسانو. تر دې وړاندې استرالیایي سرتیرو هم منلی چې افغانستان کې د ماموریت پر مهال یو شمیر بېګنا افغانان وژلي. بریتانیا په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې زرګونه سرتیري درلودل چې په ناکراره هلمند ولایت کې میشت وو. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په دوحه کې د طالبانو د حکومت د سفیر په توګه ټاکل شوی. د طالبانو یوې سرچینې نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی شاهین به له دې وروسته دوحه کې د افغانستان د سفارت چې طالبانو یې کنټرولوي چارې سنبالوي. شاهین تر دې وړاندې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وو او محمد نعیم د افغانستان د سفارت سرپرستی کوله. د طالبانو دغه سرچینه وایي محمد نعیم په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت د اداري مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. او په بغلان کې د وسلوالو په برید کې یو دینی عالم وژل شوی او یو بل ټپي دی. د بغلان ولایت د امنیت قومندانۍ ویان شیر احمد برهانی د افغانستان کورنیو رسنیو سره په خبرو کې ویل چې دا دینی عالمان د سې شنبې په ماښام له یوې مېلمستیا د کور په لور روان وو چې برید پرې وشو. تر اوسه دغه برید مسؤلیت چا نه دی منلی. تر دې وړاندې بیا په بغلان کې د امام زمان په جومات کې شیعه عالمان او لمونځ کوونکي په نښه شول چې مسؤلیت هغه مهال داعش وسلوالې ډلې ومانه.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم. له افغانستان د ځوانانو او پتیره بیا د لوستو کسانو تېخته داسې مهال دوام لري چې په دوو ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې پر افغان کډوالو کړی تنګ شوې ده. له افغانستانه د تحصیلي کادرونو د تېښتې په لړ کې سلګونه ډاکټران هم له هېواده تښتېدلي چې ګڼ شمېر یې همدې ګاونډیو هېوادونو او دغه راز اروپایي هېوادونو او امریکا ته تللي دي. کله یوې خوا پر عامو افغانانو کډوالو باندې کوربه هېوادونه فشارونه زیاتوي خو بل لور ته بیا همدغو هېوادونو لوستو افغان کډوالو یا کادرونو ته د ژوند زمینه برابره کړې. تازه د ایران د کورنیو چارو وزارت د کډوالو د ادارې مشر نادر یار احمدي ویلي چې شاوخوا 200 افغان کډوال په ایران کې د محل پروختونونو کې دند تر سره کوي چې دوی ورته د ژوند امکانات او جوازونه برابر کړي دي. تر دې وړاندې د امر روغتیا وزارت یو پخوانی لوړ پوړي چارواکي ازادي راډیو ته ویلي و چې شاوخوا 400 روغتیايي متخصصان تیرو درې کلونو کې یوازې بریتانیا ته تللي. پښتنې دا دي چې ولې د غلوست ځوانان له هیواده په تیښته دي، د دغه تیښتې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي، په اوږد مهال کې د ځوانانو د تیښتې یا د مغزونو د تیښتې ناوړه اغیزې څه کیدلی شي. ځوان فکر خپرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د ځوانانو د چوارو پخوانی معین ډاکټر کمال سادات او لیکوال او د کډوالو چارو فعال ګلولی پسرلی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. سادات صاحب، اول بحث له تاسو سره پیلوو. تاسو په افغانستان کې له ځوانانو سره سروکار درلود، اوس هم ځوانانو سره په تماس کې یئ. څه لامل دی چې له افغانستانه د ځوانانو تیښته دوام لري سره له دې چې د طالبانو د حکومت دا دی درې نیم کاله پوره شول، هغه امنیتي شرایط هم په نسبي ډول ښه شوي دي، اما کوم هغه ټولنیز لاملونه دي چې له مخې ځوانان د افغانستانه تښتي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر محترم جناب لودین صاحب، توسي ته، جناب سپرلی صاحب او ټولو اوریدونکو ته ډیر ډیر د سلام یم. اجازارو کوي چې اول د افغانستان د ځوانانو په اړه لاندې تفسیر ولرم، بیا به تاسو خبرې ته راشم. هغه داسې چې د افغانستان ځوانانو نفوس تقریبا 40% یا 50% او 80% چې دی هغه د ځوانانو نفوس تسکیلوي، او دا ځوانان په افغانستان کې یو قوي بشري قواده هم په دفتری لحاظ سره، هم د علم په لحاظ سره، هم هغه بشري انساني کارکړنې چې دی په دې لحاظ سره مونږ په دې ځوانانو کې د هر صنف ځوانان چې دی هغه لرو، که هغه د طب په برخه کې دی، که هغه د ټیکنالوژۍ په برخه کې دی، که هغه ساینس په اړخ کې دی، که هغه اینی دی لوس یا لسی صنایعو په اړوند دی، دا مونږ ځوانان پیغلې ځوانانو کې چې هم نارینه هم خزینار سي دا لرو. نو په دې اساس نه افغانستان کې یو قوي چانس دا چې مونږ ډېر قوي ځوانانو بشري قوه لرو. دا چانس په نورو هیوادونو کې نه وي، لکه په چین کې یا په نورو هیوادونو کې چې د عمر یا د تقاعد کسانو شمېره بیخي ډېره ده، افغانستان کې نشته. داسې یو قوي چانس په نورو هیوادونو کې په زرګونو زرګونو کاله بعد درسي. نو اوس دا قوي چانس ده دا چې ویلې دغه ځوانان افغانستان نه تښتي. ډېر له میلیونه دي، او داسې له میلیونه دي چې هغې ته حال یار دی نه نه په افغانستان کې پیدا کېږي. اول دا چې ځوانانو ته هغه سې توجه چې باید ځوان ته په لکه مو په کټګوریو چې دي ته وویشل، داسې وویشلی شي ځوانانو ته هغه کور میندنې هغه پروسه چې دو آبروباره شي. دویمه دا چې د موجوده مسؤلینو یا حکومت بیخي نه توجه او ځوانان افغانستان نه تښتي، اینی بیکوری دو توجه نشته. دویمه دا چې ځوان چې کوم آزاد فکر لري هغه فکر نه بندیزونه دي، ځوان نشي کړای چې خپل هغه فکر نه خبره زړه خبره یا هغه کوم څه چې دای لري یا په مدني لحاظ سره یا په سیاسي لحاظ سره یا په کلتوري په نورو اړخونو کې هغه څه ولري. دریم دا چې حکومت کې اوس داسې حکومت ده چې هغه خپله ډاله ټپله چې دو یا خپل کسون چې دي هغه ځای په ځای کوي، نوره هغه کسون چې په تېر جمهوریت کې یا امارت پرې تړاو نه لري هغه کسون نه هیلي شوي دي. هغه کسون که چیرته یو څوک ونه پیژني یا یې په امارت کې کومه جهادي سابقه نه وي تیره کړي، ځکه چې دی پرچی ورکوي پرچو په لحاظ سره چې پلمکي دومره جهاد کړی ده دومره دومره کولی دی سابقې په لحاظ سره دی ته هغه چوکي یا پوسټ ورکولی کېږي. نو دا هغه لمیلونه دي. یا خپله یوه خبره دام دو چې مونږ ځوانان هغه سې کوي فکر چې باید یو چا چې مسترا کړی وي یو چا چې تعلیم کړی وي هغه باید بل ته منتظر هم نشي. ډېره ستونزه په اوسنیو مسؤلینو کې، یو څه ستونزه په خپله ځوانانو کې هم دو چې زه بیا بروشو په هغې به تفسیر ولرم.
ډېره مننه سادات صاحب محترم. سلامات پسرلی صاحب، ستاسو د پایل خبرې به هم واورو. سره له دې چې له کلونو راهیسې دغه کمپاینونه کېږي چې تاسو د غیر قانوني کډوالۍ مخامخ پلوی یا دغه مزل مه کوئ ځکه چې له مرګونو سره مال دی. دغه راز تازه د طالبانو مشرتابه هم یو فرمان ورکړ او ویل هغه کسان چې انساني قاچاق کوي یا همدغه افغانان په قاچاقي لارو نورو هیوادونو ته وړي له دوی سره به قانوني چلند کوي او له دوی سره به خپل چلند یو څه جدي کوي. اما بیا هم د کډوالۍ لړۍ روانه ده، خصوصا د ځوانانو د کډوالو د یو فعال په توګه تاسو هم له هغو کسانو سره په تماس کې په بریتانیا کې چې له افغانستانه را روان دي یا راځي، څه لامل دی، څه انګیزې دي چې ځوانان له هیواده تښتي؟
مرزین صاحب سلام علیکم، احترام تاسو ته او محترم ملمد سعادت صاحب ته ډیره مننه. زه خپل د دغه بدبختۍ او د وطن کې د جنگ او د ناهیلۍ د وجنه سعادت صاحب سره موافق یم. دغه نقطې چې یادې کړې، بېروزګاري او بیکاري د ځوانانو نظر ته احترام نه کول، او موږ زه تقریبا دیارلس څوارلس کلن چې ما افغانستان پرېښود، چلته ماته زما فامیل ته کوم مثبت آینده نه ښکارېده. نو ډېر افغانان چې اروپا ته راغلي، برطانیا ته یا امریکا ته ځي، دغه بدبختۍ د وجنه ځکه څه هم تېر څوونیو کې طالبان حکومت اعلان وکړ چې قاچاقبران او د هغوی په خلاف د جدي اقدامات وسي. قاچاقبران دا یو بزنس دی، د هغوی لپاره یو تجارت دی، هلته سپلای او ډیمانډ دی، چېرته چې ضرورت دي خلک ځي. خلک طالبان باید کوشش وکړي خلک دې ته مجبور نه کړي چې خلک وطن پرېږدي. او یوازې طالبان خبره نه، مخکې په جمهوریت کې سعادت صاحب په جمهوریت کې هغه وخت هم خلک وطن پرېښودل، یا د بیکارۍ د وجنه یا نور مشکلات د وجنه. نو خبره هلته ده چې په تېرو دریو کالو کې تقریبا 8 میلیونه افغانان افغانستان پرېښی دی، او په ډېر بد شرایط کې په ایران او پاکستان ژوند کوي. څنګه دا ویډیوګانې چې خپرېږي، موږ ګورو په دې سوشل میډیا کې چې په پاکستان کې افغانان ځورول کېږي، په ایران کې سره ظلم او زیاتی کېږي. د ایران حکومت څوک مخکې 2500 شاوخوا افغانان په سرحد کې وژلي وو، د هغې د پوښتنې بیا څه چې شوونه سو، که څه هم ځوانان او فعالین خپل عکس العمل وښودو، د افغانستان دولت په هغې باندې بیا څه هغه ونهکړه، اکشن وانهخیسته، او نړیوال ټولنې متحده قوم متحده او نور ارګانو چې د مهاجرو په برخه کار کوي، UNHCR، IOM او امنیسټي انټرنیشنل، دغه هیومن رایټس اورګنایزیشن، د بشري حقوقو ادارو هم خپل غږ جګ کړ. حکومت نتیجه بیا ورنکړه او په ایران کې داسې اوازې هم دي چې خلک کار کوي، بیا پیسې نه ورکول کېږي، ظلم زیاتی ورسره کېږي. د ایران حکومت څو مخکې اعلان کړی چې په افغانانو باندې نان بیان ته ډوډۍ مخرڅوي. نو دا بدبختي له پخوانه دي، خو زیات شوی، ځکه چې موږ یو مستقل دولت نه لرو. موږ دولت یا د طالبان دولت څوک په رسمیت نه پیژني، او افغانان په برطانیه کې تقریبا د غاتم له خلکو دریو کارو کې وطن پرېښی دی. برطانیه کې د سکاټن نفوس دی، پوره یو هیواد نفوس دی چې افغانستان راوتلی، او کوم حکومت صحیح دی چې افغانستان هر ځوان راوځي، ځکه چې هغوی هلته آینده نه ویني. اسپیشلي هغه مثلاً هغه خلک چې خویندې دي، هغوی غواړي درس وایي، تعلیم وایي، کار وکړي. او دغه ځوانان هم موږ ډېر په سوشل میډیا کې ګورو چې موږ څو مخکې زما د وړکتوب یو ملګری او خالد، هغه د ایران او ترکیه په سرحد کې شهید شو، د یخنۍ د وجنه او د پولیسو د ویلو د وجنه. نو په ترکیه کې، په یونان کې، همدغسې په نورو هېوادو کې، په ایران او پاکستان، بلغاریا او نورو هېوادو کې ډېر ظلم او زیاتی کېږي. غوړو مهاجرینو سره، خصوصا افغانانو سره، شکنجه کېږي، ځورول کېږي، بې عزته کېږي. داسې ویډیوګانې راوتلې چې افغانان بېرته چې کله ډیپورټ کوي، بېرته چې په زور لېږي، هغوی نه کالي وباسي، هغوی ته داسې یو رقم ذهنیت ورکوي چې تاسو بېخي انسانان نه یې. نو مشکلات ډېر دلته وردانه کې چې افغانان راغلي، دغه څو خلکو ډېرو ته اسناد ورکړه، خو دا اوس په تېرو څو کالو څو میاشتو کې چې حکومت بدل شوی، که څه هم کارګر ګوند راغلی، د مهاجرینو ډېر خلاف هم نه دی، خو ټول افغانان چې زه پېژنم یا وینم، تقریبا 90% افغانان ته منفی فیصله ورکړي دي اسناد اخیستلو. که څه هم برطانیه حکومت په دې موافق دی چې افغانستان کې طالبان حکومت دی، واکداران دي، او امن پکې نشته، خو بیا هم خلک منفی کوي. په دې به خلک بېسنوشت پاتې کېږي. مثلا هغوی ته نسي کولای چې کور پیدا کړي، کار وکړي، درس ووایي، او په غیر یو رقم حالات کې وجود لري چې یو لیمبو، چې په انګلیسي کې وایي لیمبو، یو حالات چې معلومه نه کیږي څه.
بله، یو ګونګ حالت دی، کور ودان پر سر لای سي. ډېره مننه، سلامات اوسئ. ستاسو خبرو داسې ښکاري چې په بریتانیا کې هم د ګنش میر افغانانو د پناه غوښتنې رد شوې دي. دلته په اروپا کې هم تاسو دغه تحولات ساری، چې په فرانسې کې هغه ګوندونه بریالي شول چې د کډوالو ضد نظرونه لري. دغه راست په جرمني کې هم انتخابات کیږي چې د افغانانو یا د افغان کډوالو هغه اساسي منزل اروپا ته هم د جرمني او فرانسې دي. په دغه کې هغه ګوندونه واک ترسيږي چې د دوی تګلارې د کډوالو په وړاندې توند دي. مانا دا چې د دوی لمنه هم هغه سي لکه په خوا چې و پراخ نه ده، خو هلته په افغانستان کې بیا برعکس د ځوانانو لیوالتیا ته احتیاط قانوني غیر قانوني قاچاق لارو ته زیاته شوي. په دې بل ګروسته تم شو چې دلته ژوند څومره ستونزمن دی په اروپا کې، ځکه یو کس که راځي دغه سخت ګالي فکر کوي چې ژوند به مخسي. اما ساده سي پېښه چې یو کس راځي، کلونه کلونه خواري ګالي، د لارې خطر ګالي، اما بیا هم دلته پناه نه ورکول کیږي، بیرته ډیپورت کیږي افغانستان ته. د هر ورځ تقریبا لسګونه کسان په ترکیه کې نیول کیږي، بیرته افغانستان ته ډیپورت کیږي. په دې وروسته خبرې وکړو، اوریدونکو ته نوبات ورکوو. د احمدی پونم باندې اوریدونکو استډیو سره وصل دی، چې دای هم په افغانستان کې یو فعال ځوان دی. د سره به خبر یو کو احمدی صاحب ستړي ماشي
سلامونه لودین صاحب تا او د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه ټولو اوریدن کو تاوډان کوم سلامون يم چې ټول پر او چور سي اسمن دو سي
او سلامات سي احمدی صاحب موږ نن پر دې خبرې کو چې افغانستان د لوست ځوانانو ته احتیاط شوي تاسو به شاهدان یې چې ډاکټر صاحبان وزي انجینر صاحبان وزي د پانتون استادان وزي یعنی داسې کسان چې حساب پکې د لشي او د ټولنې لپاره موجودیت ګټور دی تاسو په نظر چې په افغانستان کې لاملونه سړي چې لوستې ځوانان له افغانستانه تښتي
حقیقت همدا ده چې په هغو ټولنو کې چې هلته د کار یعنی خلکو ته خصوصا ځوان کل ته هغه تعلیم یافته ځوانان ته چې وظیفې نه پیدا کېږي په ټولو ټولنه کې دا یو دود یا فرهنګ ګرځېدلی دی چې هغوی ځوانان خپلې ټولنې پرېږدي او نور هېوادونو ته ځي افغاني ټولنه هم همداسې مشکل سره مخامخ ده ډیری هغه استادان محصلین تحصیل یافته ځوانان چې کلونه کلونه یې په خپل ځان باندې کورنۍ په دوی باندې سرمایه وکړله نن ورځ د بیکارۍ له امله دوی په غیر قانوني ډول نورو هیوادونو ته خصوصا اروپایي هیوادونو امریکا او کاناډا ته دوی ځانونه رسوي دوی سره د دې یو فکر موجود دی چې موږ به هلته لاړ شو خپله آینده به جوړ کړو د خپلې کورنۍ سرنوشت چې د هغه به په خپلو لاسونو باندې وټاکو یعنې دوی همدې فکر کې دي چې دلته موږ ته د کار زمینه نه برابرېږي دلته موږ ته د کار نشته ده له همدې له خاطره دوی په میاشتو میاشتو په هفتو هفتو سختې لارې وهل ټکول ربلول دا هر څه پر ځان باندې ګالي ولې دوی غواړي چې راتلونکی یو اته اسوده ژوند ولري
احمدی صاحب تاسو خپل هم ځوان یې په دې برخه کې کار کوي مدني فعالیت هم لري تاسو خپل راته وای آیا اوسنۍ حالت د افغانستان د دې جوګه دی چې یو ځوان پکې اوسېدو ته زړه کې ځکه زرګونه ځوانان هلته شته وای چې په دندو لګیا یو کاروبارونه شته نسبی امنیت شته په افغانستان کې تاسو خپل نظر راته وای تاسو څنګه د خپل شخصي ژوند په اړه باندې خوشاله د محل په افغانستان کې شرایط درته سم دي د کار روزګار
حقیقت وایو ټول ها ځوانان زما په شمول چې هغوی دلته موجود دي دولتي وظیفه نه لري نو دوی خصوصا زما ډیری همسنفیان وو چې دوی په شخصي لګښت باندې هغه پیسې چې دوی اروپا ته مصرفوي هغوی په خپلو پیسو باندې ځان ته کارونه برابر کړي او دوه او درې نور نفرې ځان سره په کار کې اشغال کړي دي دا منم چې اکثریت ځوانان یعنی ناراضه دي او دوی په دې فکر کې دي چې موږ تعلیم وکړل د تعلیم ها سماره چې دوی لاس ته راوړله هغه لاس ته نه دی راوړي یعنی دې سمارې لاس ته نه راوړل د دې باعث ګرځېدلې دي چې ځوانان د خپل اوسني حالت څخه ناخوښ او ناراضه ګرځېدلې دي زما په شمول ټول ځوانان نشي میرولی فقط ها ځوانان چې تعلیم او تحصیل کړی ده د هغوی دپاره یو څه سخته ده خو
بله
دغه شرایط په ټولو ټولنو کې رامنځته کېږي موږ هیڅکله هم باید خپل همت له لاسه ورنه کړو همیشه باید وستواره واوسو همیشه که موږ یعنی د نړۍ ټول دولتونه حکومتونه که وګورو هغوی خپلو ټولو افرادو ته وظیفې نشي پیدا کولی شخصي کاروبار تر ټولو بهتره خبره دا ده چې موږ ځان لپاره یو شخصي کاروبار برابر کړو هغې کې نه یوازې چې موږ پرمختګ کولی شو بلکې یو څو نور نفر هم موږ سره په دې کې پرمختګ کولی شي
کور ودان ډېره مننه سلامات اوسه احمدی صاحب د ټلیفون اړیکه مو له بده مرغه چې ډېره سمه نه و نو له تاسو سره خدای پامانی کوو راځو بیرته خپل ملمنو ته راګرځو سادات صاحب لکه ځکه په دې تم شو چې د طالبانو حکومت یو شمیر بندیزونه هم وضع کړی دي که څه هم دوی دغه بندیزونه له اسلامي شریعت سره او د افغانستان له دود دستور سره برابر بولي خو بیا د ټولنې اکثره کسان ورسره موافق نه دي په دغه بندیزونه کې د سر بندیز چې ډیر کسان متاثر کړي هغه د نجونو پر تعلیم باندې بندیز دی یو ځل مالې ډاکټر صاحب سره خبرې کولې چې هغه په اروپا کې اوسې اروپا ته راغلی هغه ویلي چې زه مجبور سوم چې اروپا ته راسم ځکه وای لورانې لرم او لورانو مې هلته تعلیم تحصیل کوو وای کله چې په کور کې ناست نو مجبور سوم بله لار مې نه وه راغلم اروپا ته دغه راز مثلا پر رسنیو باندې بندیزونه لګېدلي خو هغه داسې نه دي چې د عام خلکو په ژوند باندې د اغېز وکړي نور څه عوامل د ستاسو په نظر یا د طالبانو د حکومت تګلارې په ټوله کې څومره د دې لامل شوي دي چې ځوانان دي یا مثلا افغانان دي له هېواد تېښتې ته زړه ښه کړي
اول خو دا چې کوم بندیزونه د علم تعلیم زده کړو نه لګولې دي دا د هیڅ شریعت سره هیڅ قانون سره هیڅ اصول رواج کلتور سره تړاو نه لري یعنی دا ټولو نه سرغړونه ده دا د شریعت نه سرغړونه ده دا د قران د احکامو نه سرغړونه ده اقرا بسم ربک الذی خلق دا د اسلامي فقه نه سرغړونه ده هل یستوی الذی یعلمون والذین لا یعلمون دا د ټولو اسلامي عقیدوي مذهبي فقه اصول پر خلاف اقدام دا چې د قران په زده کړې د تعلیم په تر سره کولو نه دا بندیزونه لګولې دي دا موږ هیڅ کلتور سره تړاو نه لري تو سیو کی سی جناب لودین سی محترم کو درمن اوریدونکو په د دومره مکتبونو کې په د دومره مدرسو توا مالما صاحب وخه چې هغه د لا یو ملت د پوره تر سر شوی وي ایوا شاګرد محترم لور کې بچای مو ته وخه نو ټول اصول سره په کلو باندې کې د مکتبونه دي اجلکایو په خپل قوم کې مې دي دا خدا سي نه د چې زيبه بل هيواد ته لګم بل هيواد کې مکتب یې ک په هانتونیا یې لودین سه نو په هیڅ لحاظ سره کلتور سره په ټکر کې نه دي اسلامي اقوال مې دي ته بیان کړل نو دا بنا دا پلوی چې دای کی دا منلو وړ نه دي او څه خفایو ملت دومره وزوره والو دومره خفا کړو جناب لودین سه محترم یو تر یو پلور یو ورور چې خپل بچی ته وای چې تا مکتب ته ماڅه نه بوځي آیا د تداغه دار به ټول عمر خپل پلور خپل شیرین پلور ته به پزړه کې نه وي مور جانې ته به پزړه کې نه وي دا دار دی موږ افغانانو ولا کوي شي ویلې په کوم اصول سره چې نه اسلام کې نه مذهب کې قران دی ته یی چې مشره خدای ته کسر سر تر سر دې دریږي نه پریګدي ایوا خبره بل خبره دا چې د انګلند کابینه د پارلیمان د پریکړه کړی دوه خاتونه ما چانه غوښتنه کړی دوه د کرکټ بورډ نه چې افغانستان لوبډل سره د لوب نه کې او ډیرو کسونو دائم زکړی دوه مونږه سخت هرکلای کو او ډیره مننه تینه کوچه دا ښه خبره ده چې ایمو ایجلکای او ایمرمنو کرکټ بورډ ټیم نشتا انرینو مشتا جلکای می مکتب ته مدرسې ته قران حق لري ته خو انتون ته وظیفه ته نه پرې خولای کیږي ای مو ځانی د پنورو هیوادونو کې او بس کرکټ کی زای کرکټ بورډ نشراتو مشر و مسول و او سخت احترام لرم کرکټ بورډ مسولینو ته او پټولو را سره وړنه دومره ویاړم دومره فخر پکم چې د غړای می دومره جګ راونه وي د سار می چې کوم ځکه مونږ لوبي وګټو لیکن انګلند مسولینو مننه تو سی احتجاج نه دې مونږ سره لوبي ماکه تر څو مونږ په دې مشرونو نه دا فکر وکي دا احساس وکي چې نړۍ په د خالق په تکلیف دي د خالق ته د مکتبونو ته باید ایوال یار پیدا کو ولا خبره دا چې لودین سه محترم بالکل تو سی وکي سه ځوانون بو ویلی افغانستان نه نه تختی خو په ټول خالقم دوه درې لاکه څرور لاکه لاس لاکه دولس لاکه خالکم په حکومتي درو کې موږ نشو زیوالای دا حقیقت ده لیکن حکومت لکه سری چې نندر موندی اقتصاد دی نړۍ په سطح کوي کړو وړې وړې فابریکې ای موږ څنګه مرمر لرم ز کوي لرګای لرم ز لسی صنایع لرم ز کبرخنان لرم مریضه برخنا د ویت جوړ کوم ای بوت برخنا د ویت جوړ کوم دا سي نور ډېر سشته چې وړو وړو فابریکونه ز کړای شم چې کلی په کلی فابریکې و جوړ کوم بیا به موته جایناماس چې المینس وکم بیا به موته تاسپی چې حالا تعالی ذکر وکم سپیشل ذکر پکم اب موته چین نه نرسی موته بو نسور چې ټول خا اکثر افغانون نسور کې اب موته پاکستانی بلزی نه نرسی دا خو سیاسي فکر غوړي دا خو مدریت غوړي دا خو داسې نه دو کنه چې مو دوا درې کول وتل دوا درې کول ټول عمر دا کوي تدبیر چې دی اغا کې نګړتیا شته
کور ودان سادات صاحب ډیره مننه. دلته اوریدونکو پر پښتو فیسبوک پانه باندې هم نظرونه راته پریخي دي. محب الله هاشمی لیکلی دی وای طالبان د افغانستان له خلکو په خاصه توګه د لوستي قشر څخه د ژوند کولو حق اخیستی دی او د تعلیم دروازې بندې کړي. کار نشته، حتی ولس دیوی مړې ډوډۍ پیدا کولو ته هم حیران دی او ولس بل چاره نه لري، نو ځکه له هیواده تېښته زیاته شوی. یو بل اوریدونکی محمد حسین ادینګاری هم ورته خبره کړې، ویلې دي چې زه لسانس یم خو فعلا بیکار یم او هر ادارې ته چې زما ته کار نه راکوي. نور اوریدونکو هم دغه ډول کمنټونه او تبصرې پریښې دي، وروسته به هغه هم لولو اوریدونکي باړیکه هم نیسي. پسرلی صاحب، یو بل بحث هم زه غواړم دلته مخکې تاسو یادونه وکړه چې تاسو د دې شاهدان یې چې دغه اروپایی هیوادونو ته د تاګ لارې چې دي قاچاقي دا له خطر سره تړلې دي. د ځینو کسانو یادونه مو وکړه چې په دغو لارو باندې ژوند تازه له لاسه ورکړی دی، او موږ تاسو دغه رسنۍ تعقیبوو چې تقریبا هر اونۍ یا هر ورځ یا په اونۍ کې څو ځله د ترکیې رسنۍ داسې خبرونه خپروي چې لسګونه افغانان ونیول او دوی زندانونو ته واستول یا لنډو توقیف خونو ته بیا یې دیږي افغانستان ته ډیپورت کوي. حساسیتونه ولې موجود دي سره له دې چې په نړۍ کې په نړیوالو کنوانسیونونو کې د مهاجر حق یا هم د کډوالو حق خوندي دی؟ هر هغه څوک چې مثلا یو هیواد ته ځي هغه د پناه غوښتنې حق لري، اما ولې د افغانانو په وړاندې حساسیتونه موجود دي؟ موږ تاسو ګورو چې په همدې بریتانیا کې چې تاسو یې دلته په اروپا کې ورځ تر بلې د مسلمانانو په وړاندې او بیا په خاصه توګه د افغانانو په وړاندې حساسیتونه راجیږي. موږ تاسو هغه په څو میاشتې مخکې په بریتانیا کې هم د هغو ګډوډیو شاهدان وو چې هلته د مسلمانو کډوالو په وړاندې باندې حساسیتونه راپورته شول، هلته بریدونه وشول په کډوالو باندې څو ځایه. دغه حساسیتونه ولې د افغانانو په وړاندې موجود دي پسرلی صاحب؟
لوزین سم مخکې لري تاسو پوښتنه ځواب ورکړم. سادات سره په احترام، زه موافق نه یم چې د برتانیا څه د پارلمان غړو دا لاسلیک کړی دی چې برتانیا کرکټ بورډ نه وغواړي چې انګلینډ کرکټ بورډ چې افغانستان سره لوبې نه کوي. دا کوم زما په نظر کوم مثبت نه لري چې افغانستان کرکټ بورډ او طالبان د وژنه د افغانستان کرکټ لوبې سره لوبه نه کول، دا یو منطقي خبره زما په نظر نه ده. او کوم نه کې طالبان د سیو خلک
دي او بخښه ایزلاند تفسیره کوم چې د خبرونو موږ تعقیبونو. دغه د سهار دغه رويټرز راپور ورکړي چې کرکټ بورډ نه دغه غوښتنه شوې د بریتانیا، البته د پارلمان غړي غوښتنه کړي. بیا وروسته خبر راغی چې د بریتانیا کرکټ بورډ دغه غوښتنه رد کړې ده، ویل دي چې موږ چې کله افغانستان سره لوبي کوو په چمپیونز ترافي کې دا د کرکټ د نړیوال شورا د یو همغږي سیستم لمخ کې وو، او ویل چې یو ورخیز اقدام موږ نسو کولای چې ستاسو په غوښتنه دا کار وکړو. معنا دا چې دا خبر اوس رد شوی دی، راځي ډیر بنه پتم کیګو. اما فشارونه دي، هر څوک ورته خپل نظر لري، د کمال سادات صاحب نظر هم، د قدر ور دی ستاسو نظر هم. راځي اصلي موضوع ته راشو چې د کډوالو یا د افغانانو تېښته د هیواد ستاسو په نظر حساسیتونه ولې موجود دي؟ د افغان کډوالو په وړاندې په دغو هیوادونو کې چې موږ او تاسو وینو هر ورځ دغه تګلارې سختیږي. پسې
همدغس ده په برتانیا کې، په اتریش کې، په جرمني کې، فرانسه کې، تاسو یادونه وکړه چې کوم ګوندونه د مهاجرانو خلاف، د مسلمانانو خلاف دي، هغوی انتخاباتو کې مخته روان دي. په برتانیا کې څو مخکې رایټس د مسلمانانو په خلاف دي، مهاجرانو د نړیوالو په خلاف دي، هر څوک چې موږ نه ښکاره دي هغوی په خلاف. یوازې خبره د افغانانو په خلاف نه ده، دلته چې کوم جرم جرایم کېږي په هغه کې افغانان یا مسلمانان تورنۍ یا مهاجرین تورنۍ. دا دته د سیاستمداران او میډیا یو کار کړی دی چې دا د دې ځکه خپل مسولیت واخلي او کوم نیمګړتیاوي چې هغه پوره کړي او د هغه ته حل لاره پیدا کړي. دلته مثلا په ورته کې ډېر مشکلات شته، هغوی وړي وړي په ماجرینو تپي. مثلا دلته ماجرین په هوټلو کې پاتې کېږي، نه هم نه پاونډ ورځې په هغوی مصرفوي. ماجرین نه غواړي چې په هوټل کې اوسېږي، ماجرین غواړي چې یو کور او زمینو ته برابر شي. حکومت د دې په خاطر کې چې خلک په غوسه کې، چې خلک په غوسه کې چې تاسو ژوند سخت دی، تاسو کریا نه سي ورکوي، تاسو د برق د اوبو د برق او د ګاز بل نه سي ورکوي، هلته موږ مهاجرو باندې نه حمله روپۍ د ورځې مصرفو. که څه هم دا پیسې د خارجه هغه ناراضي فارن ایډ بجټ ناراضي، هغه بجټ دوی باید افغانستان او یمن او سوریا د سیوادو ته ورکړي. چې کله په سوریا کې نظام بدل شو، په اروپای اتحادیه او برتانیا ول چې موږ د سوریانو اپلیکیشن نه دوسی بخښ نه چیرو، نو دلته د سیو رقم حالات روان دي په اروپا کې. په دې حال کې مهاجرین ډېر زیات روان دي، تقریبا کال ملین ملین مهاجرین روان دي اروپا ته. دوی پر اسانه سکي او بل دلته د سیو د موږ په خلاف او دا یو فیر دار دی، د سیو دار دی چې موږ لکه دوی په سره غلي دوی بخرو دي ته مشکل جوړو. حقیقت نه لري، موږ چې کله میډیا سره خبرې کوم یا کوم ځکه موقع ماته مسایدي کې کوم پدون یا کالج سکول کې ځخه مکتب کې ځخه خبرې کوم، هغه چې موږ انسانان یو، موږ د مجبوریتونو دی وجه راوتلو. په افغانستان کې موقع مسایدي سي افغانان افغانستان نه پریدي، سوریا سوریان پر دې وسو ګډر سوریان به سوریات روان دي خدای وکړي چې تا منو هم نترسي هم دغه چې په فلسطین کې څه حال دی په غزا کې په لبنان کې په یمن کې په سودان کې په نور ځای کې جنگونه دي خلک د بدبختۍ دی وځي ناراضي او بل دې کوم شکل سره چې د برتانیا او د اروپای هیواد دونو خارجه پالیسي دی وځنه موږ د افغانستان حالات به داسې نه وکړو چې د دې پالیسي د موږ په خلاف د موږ په هغه داسې نه وای نو دې باندې اړه اخیز بحث باید وشي او دې ته باید خلکو ته دا معلومه شي چې حقیقت شي مثلا برتانیا کې د برتانیا یو پرسن نفوس مهاجرین نه دي لکه رفیجیز نه دي څوک چې پناه غوښتم کې دي او دوی پیګر کې ټول خلک دلته راځي د کال د څوخه مخکې به ډېر زره شاوخوا خلک راتله اوس په تعلیه زر راځي چې د دنیا کې حالات بدل شوي همدغه په اروپا کې او جرمني کې نو فرانسا او ایټالیا او سپین او نور هیوادونه د مهاجرینو په خلاف انګېزه زیات شوي ځکه خلک په مشکلاتو کې دي اقتصادي مشکلات په اروپا کې هم زیات شوي دي د هغې د وجه نه نو چې دوی غوښتل غواړي چې چا باندې ورتاوان کړي یو څوک ورباندې بلیم کړي چې زموږ مزما په ژوند کې مشکلات دي دا مشکلات به نه وای که چېرې د مهاجرین زموږ هیواد ته نه راتلل دلته مثلا دا اوس د امریکا ایلن ماسک دی که څه د ټویټر مشر او ټرمپ او دا نور خلک د برتانیا ته ډېر لیکلي کوي چې تاسو د مسلمانانو خلاف کوم ذاتی او ظلمونه چې ماشومانو سره دلته کېږي کوم جنسي تیرونه تیري چې شوي دي هغې کې مسلمانان یا پاکستانیان یا څوک لاس لري نو دا د هرې خوا نه دا خبره ولې مې په مهاجرینو په افتروالو راتاوئ او په همدغې باندې د خلکو ذهنونه ډېر اوس بدل شوي پخوا غونده نه دي چې خلک مثلا د یوکرین په وخت کې تقریبا برتانیا نیم میلیون خلکو خپل کورونه یوکرانیانو ته خلاص کړل او په هماغه غوښتنه کې بیا برتانیا حکومت یو غوښتنه وکړه خلکو نه چې تقاضا یې وکړه چې خلکو افغانانو ته کورونه خلاص کړي پنځه سوه خلاص نه کړل ځکه د هغوی مفکوره د هغوی نظر زموږ په اړه چې دی هغه سره دی څخه چې دی یوکرانیانو په اړه دی نو دلته موږ ته هم په کار دی چې په دې باندې کار وکړو او بل کښت زموږ وطن کې امن امنیت او سوله وي او زموږ نظام سیستم په ځای چې خلک دې نه مجبورې دی چې خپل هیواد پرېږدي په غیر قانوني ډول راسي او بل موږ اروپایي اتحادې ته بار بار دا وایو کلم چې موږ مسؤلینو سره کینو هلته په برتانیا کې پارلمان غړو سره یا حکومت سره چې تاسو قانوني لارې راوباسئ تاسو غواړئ چې خلک غیر قانوني رانیسي تاسو خلکو ته قانوني ویزې ورکړئ تاسو افغانانو ته اسانه کړئ مثلا که زه غواړم چې خپل فامیل یو غړی دلته راوغواړم په ویزه کې راشي درس ویل ته هغوی ته ویزه نه ورکول کېږي افغانانو ته په ډېر مشکله ویزې ورکوي عادي ویزې او د اسالم او د پناه غوښتلو لپاره ویزه نشته نو خلک مجبوری غیر قانوني او قاچاقي لارو نه راځي او په لار کې بیا بدبختانه وژل کیږي همدغه سي یو مثال ځهان تر هغه کروشیا او رومانیا او بلغاریا څخه مخکې د شنګین دي هیوادو غړي چې دوی خپل منځ کې په بارډر سره نه سرحدات بني مخکې بده سي و چې کله هیوادونه د شنګین غړي کېده هغه د بشري حقوقو په دغه کارو دی وجنه د انساني حقوقو دی وجنه به راوخته کول اوس هغه بخپل ځان پروف کوي دا به وایي چې موږ څنګه ماجرینې سارو موږ څنګه یو سرحد نو خبر دې کړه چې اوس هغه بشري حقوق خبرې دوی کوي خو هغه باندې عمل نه کوي کله چې مهاجرانو ته خبر راسي او کډوالو په ناغو ټول کته سره راسي دوی موږ سره دې کوم شکل سره چې موږ سره د مور او د مېرې چلند کیږي په اروپا او برتانیا کې
بله کور ودان پسرلای صاحب زه هم همدې مسالې تر اتلم ساده صاحب مروسه به دا پښتنه وکم چې دغه هیوادونه څومره ګرام دي مخکې ما په سریزه کې هم ورته اشاره درلود چې کله چې ایران او پاکستان کې شرایط وګورو تازه تاسو هم شاهدان چې پاکستان کې تازه 800 شاوخوا کډوال یوازې اسلام آباد کې نیول شوی او هلته د طالبانو سفارت وایي چې د هغه افغانان دي چې ویزې لري قانوني اسناد لري مبیا هم نیول شوی دي کمپونه تاسو ول شوی چې افغانستان ته ډیپورت شي دغه راس په ایران کې هم تقریبا په 40 ولایتونو کې د افغان کډوالو په موجودیت باندې په کار کولو باندې بندیز لګیدل دی اما برعکس بیا زموږ د هیواد کډرونو ته به حالت د ژوند زمينه برابرېږي ځکه غوی ته اړتیا لري مثلا وسو ډاکټران په ایران کې فعالیت کوي په روغتونونو کې د کورنۍ چارو یو مسؤل ویلي دي د غراز سلګونه یا لزګونه ډاکټران د محل په پاکستان کې په دندو باندې بوخت دي پام دی بریتانیا کې د افغانستان متخصصین راغلي دندې تر سره کوي ځکه دغه هیوادونه کډرونو ته اړتیا لري اما یو عام کډوال ته یو عام پناه غوښتن کې طبيعه وای چې ته زموږ په هیواد کې هتاه د وچ ډوډۍ د اخیستو حق هم نه لري د کار کولو حق هم نه لري وروسته به پر دې لږ زره تام شو چې دغه هیوادونه ولې دغه ډول چلان کوي څه وشي چې د هیوادونو تګلارې بدل سي یا افغانان د برخه کې څه کولی شي د طالبانو حکومت څه کولی شي اوس اوریدونکو ته نوبات ورکوي یو اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی د سره به خبرې وکړو ستړي مشي ځوان فکر خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري خا مهرباني وکړئ اپریدي صاحب تاسو څه وایي سلامونه دي چې له وطن د ځوانانو تېخته ورا سر بل زیاتی
څنګه چې خپل د یعنی ما خپل حقوق فونځي ویل د حقوق فونځي ته فارغ یم خو لې څومره فرصتونه دي ما ته نه درک کوم ما په لسګونو ځایونو ته سیبې نه وړي دي ما ته یو ځای کې وظیفه نه راکول کېږي. دغه تېره ورځ درته خپله کیسه کوم. زه یو خصوصي پوهنتون ته لاړم د استادۍ دپاره چې زه هلته خپله سی وی ورکم، اسناد ورکم، ترڅو ما ته دنده راکړي. روزګار نشته، وظیفه نشته، هغه مجبور ده چې وطن پرېږدي.
ښه ښه، مننه افریدي صاحب. کور ودان غږ مو داسې نیمو نیم کلا واورېدل شو، مو هدف مو واخیستل شو چې تاسو له حقوقو پانځې نه فارغ یې، اسناد په لاس لرئ خو لسګونه دروازې مو ټکولې دي، څوک کار نه درکوي. کور ودان
السلامونه.
علیکم السلام، ستړي مشئ.
محترمه، ډېره مننه کور ودان چې موږ ته مو وخت راکړې. بیا هم تاسو اورېدونکو کارکوونکو ته سلام وایم. موږ هم په خپل وار سره د هلمند په جکی ولسوالۍ سره په تماس کې یو.
مهرباني وکړئ لاندې خبرې وکړئ چې بیا ستاسو اړیکه پرې نشي، ځکه فکر کوم مخابراتي اړیکه کجې کې سمې نه دي.
خو لومړی دغه ستونزه ده چې دا څلور تلویش کلنه جګړې دغه ځانونه مشتاړه ولې دي، ځکه چې تعلیم یافته ځوانان چې دي هغه دلته نسي پاتې کېدلی، ځکه چې داسې مذهبي سما ژغ درځي.
ستاسو غږ لرو مهرباني وو.
زموږ آواز سم، ستاسو آواز موږ ته سم نه راځي. که مهرباني
ستاسو آواز موږ سم لرو، ستاسو آواز لرو، خبرې کوي، مهرباني ادامه ورکړي.
مننه مننه. بس خو څلور تلویش کلنه جګړه ده، هغه هم دا چې دلته داسې دي چې په لومړی سر کې چې کله هغه دغه په اصطلاح باندې یو حکومت راځي، بیا د بل حکومت کسان نه پرېږدي. یو که راځي یو ملایان د ځان سره دروي، او بل که راځي هغه بیا ساده تعلیم یافته ځوانان دولسم سیم پاس دغه ځوانان د ځان سره دروي. نو دغه ځوانان چې دي دغه چې باید دا ځي تیښته کوي، ځکه چې هغه په دې معنی باندې چې په بل دولت کې ورته کار نه میلاویږي، په بل دولت کې کار روزګار نه ورته میلاویږي. نو دغه مشکلاتونه دي. اول زه درته وایم، زه بیکاره یم. کچیرې زه بیکاره یم دلته افغانستان کې، زه بیکاره یم، اول زه غواړم چې د هیواد وتښتم، ځکه چې په دې باندې زه د کور خرچه نه سم پیدا کولی. نو په دغه اړه باندې ما درته ویل چې زه غواړم چې وزم، که دته ماته د کار روزګار کار میلاو سي، بیا زه نه غواړم چې ولاړ سم.
یو بل اوریدونکو ته نوبات ورکو، بیا راځو خپل میلمنو ته. ستړي مشي، ځوان فکر خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري.
خیر یوسی لودین ساته اوستاسی میلمنو او د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو ته نیکی هیلې او احترامات وړاندې کوم. چې توخی مو د زابل ولایت تشاجیل او لسوالی ستاسو سره په اړیکه.
ښه توخی صاحب، ستړي مشي، تاسو له وطن د ځوانانو تښتې لاملونه سپڅه کې بولئ.
موږ خو لاملونه تر ډیره حده پورې په افغانستان کې پرله پسې انقلابونه بولو. دا یو ستر لامل ده. دا خامخا دا وطن له وخت څخه نړېدلی ده. زموږ په وطن کې چې یوازې واقعي رئیس جمهور نوی وټاکل شوی، هغه سردار شهید محمد داود خان و، که چېرې هغه پاته وای زموږ وطن به اوس د سویزرلینډ یا د انګلینډ په رقم و. نو دا انقلاب سره زه پولیدي خامخا چې یو حکومت جوړېږي هغه پر پښو درېږي، یا پاکستان پر بده ورته واوړي. زموږ ستر دښمن دا یې نسکور کړي، ملوالي امریکایان داسې زموږ نور کارونه را ونړوي. نو لوی لامل یې دغه ده. خو بیا هم لکه مخکې اورېدونکو چې وویل، هر څوک چې پر کار باندې بادشاهي په لاس ورشي، حتی په امریکا کې هم دغه اصول دي چې ډیموکراټان داسې هغه ډیموکراټان پوزیفو مقرروي، که جمهوریت خوا راسي هغه مقرروي، که په تېره سوي اداره کې وو هغه هم دغسې کول. او بل سبب یې دا ده چې په دې تېر وخت کې ډېر سخت مکاتب جوړ شو. نو له هره مکتبه څخه په کال کې په لکاو خلک فارغېږي. نو دا ټولو ته خو په دې جنګ ځپلي هېواد، په دې اقتصاد مات، پر دې بندیز لګېدلي هېواد باندې دونه خلکو ته کار مشکل ده. خو بیا هم داسې هم نه ده چې ټول خلک بېکاره دي. په دفترو کې موږ وینو د تېر وخت خلک دي. اوس موږ په کلات کې محکمه ده، ما زه ورغلی یم، په دې کې د تېر وخت خلک دي. هغه کار کوي ښه، پر شرعي نظام برابر شي، ژېرې ښه مانجت لمونځونه کوي. د طالبانو ټول اصول یې منلي دي، په شرعي چوکاټ کې سره خوشحاله دي، ښه کافي تنخواه ورکوي، او نور هم دغسې ځایونه شته. او له دغه محترم میلمانه څخه مې دا به د ده شخصي نظر وزما ګیله وسوه. سی وی ویل چې موږ د انګلستان د حکومت هرکلی کوو چې زموږ پر کرکټ باندې یې بندیز ولګاوو. زه په خوشحاله یم. دا یو نقصان په بل نقصان باندې بندول دا د سیاسي سړی ده. موږ کسارایان یو، دا باید داسې نه وای ویلي، ځکه چې دا کرکټ بورډ یا زموږ لوبغاړي چې دي دا زموږ د وطن سرمایه ده، دا ستوري دي، موږ ویاړ په کوو. ولو که زه ملا یم یا ملا غوندې یم، خو بیا هم دا شیان په نظر کې لرم چې اسلامي امارت هم ویاړ په کوي، هغه هم اختیار وکړی ده. نو دا خبره د ده شخصي نظر و. په ازادي راډیو کې له داسې میلما او سیاسي سړي سره نامناسبه خبر و.
خور ودان توخی صاحب ډیره مننه، سلامات اوسه. د سادات صاحب خپل نظر وو، هر څوک د خپل نظر حق لري. تاسو راغلی خپل نظر مو ویل. سادات صاحب تاسو نو بعد در کوم مهرباني وکي، څه وایي توخی صاحب ته؟ تاسو په نظر باندې نقد درلود، نیوکې درلودله، او بیا به راشم دی ته چې ولې د سیمې هیوادونو له افغانانو سره دوه ګونی چلند کوي. هغه افغانان چې مسلکي کسان دي، ډاکټران دي، انجینران دي، یا مثلا استادان دي، هغوی ته د ژوند زمینه برابروي، هغوی ته د ژوند امکانات او اسناد ورکوي، اما د عامو افغانانو په وړاندې بیا د وچ ډوډۍ دوکانونه بندوي، د کار اجازه نه ورکوي، او له اسنادو سره سره یې کانټینرونو ته اچوي، باسي له خپلو هیوادونو افغانستان ته استنوي.
اول خدا چې توخی صاحب په دوړو لسونو سلام، دا د بیان ازادي، دا د خلکو ولسواکي، یوه دا براخوي چې هر څوک خپل نظر وایي. ډېره مننه، ډېره قوي انتقاد مو وکړو، او تاسو ډېر قوي شخصیتونه یاي. بیا بیا سلام په وطن دې زړه بدیږي، دردېږي، او داسې شخصیتونو ته موږ توخی صاحب لکه تاسو غوندې اړتیا لرو. نو هدف مې دا ده جناب توخی صاحب لودین صاحب محترم، چې کله یو مشر یو مسؤول چې هغه ملګری هیوادونه یا نور یا ولس ښځې نر د ټوله غوښتنه کې چې څوک یوه خبره نه وري، بیا مجبور شي چې هغه بله لار خپله کړي. که نه مخ مخکې و چې زه یې کرکټ بونې نشراتو مسؤول وم، د ټول لوبغاړي پېژنم، احترام یې ته لرم، لیکن بله لار نشته. زمونږ چې ملګرو هیوادونو نه یوه کوماکو نه غوړوي، دی خپل رونو سره ونه غږیږي. نو دا غدو کنی ډېر خدي وکړل توخی صاحب، او د خکه خو مې مو په نظر دا یو ښه خبره د زه ته دوام چې په د خلکو نیو نه یو ډول فشار روشي. لودین صاحب محترم، تاسو وکی سه لکه مخکې هغه څرنوال صاحب چې خبرې وکړې، حقوقو نفاره وو منو چې په یوه اړخ د حکومت کې مسؤلینو کې خورا ډېره ستونزه ده، لیکن ځینې مسؤلیتونه دي چې خپل یو شخص تم راجي کېږي. هغه داسې چې اوس په افغانستان کې په سلګونو زرګونو لسګونو زره داسې بندیان شته چې هغه مدافع وکیل نه لري. په افغانستان کې مدافع وکیلونو ته چې دا رواج نه ده ګرځېدلی، اما پوهاوي ته ضرورت ده، څوک په خپله دعا باندې نه پوهېږي، نو مدافع وکیلونو ته ډېر زیاته اړتیا ده. که داسې محترمو شخصیتونو ته دولت کې لکه مخکې میچوي چې ټوله افغانان خو دولتي چوکاټ کې نه زیږي، که خپله دولتي چوکاټ کې دای ته وظیفه نه پیدا کېږي، یوه حقوقي هغه د دفتر د خلوص کې ډیر داسې کسان شته چې مدافع وکیل به ونیسي، د ته به خپل هغه فیس، هغه حکل زحمات چې دو هغه به ورکوي، هم به یوه قضیه په خشم سره مخته لوړه شوې وي، هم به بندي ته حقوق رسېدلی، په خپلو حقوقو به پوهېدلی وي، هم به داسې موږ تاسې وکیلان چې دي مدافع وکیلان حقوق پوهان ایته وظیفې دندې پیدا شوې وي. بله خبره دا چې افغانستان زراعتي هیواد ده، نو که چېرته یو څوک زراعت کې تخصص کړی، زراعت پوهنځی نه خلاص وي، آدم دفتر کې کور وکي. دای مشوار زه چې موین و مم دا خبرې میکړي، اوس هم دا خبرې کم چې ټول خلک په دولت کې نه زیږي. داسې متخصصین باید یو چا ته ویر شي، وي ته وایي چې جی صاحب که مشره ای تو منځکه ای مو علم ارساده منځکه نه دي چې یو بوغ جوړ کړي، یوه داسې کرونده په وکو چې هغه حاصلات زیات کړي، هم به تو کور شوی وي، هم به د زراعت انجینر کور شوی وي، هم به خارج ته صادرات ولرو. نو داسې ډېر څه دي چې خپل ځوان باید یو فکر وکړي، یو نه وخت ځوان کې رولي چې هغه کور شروع کړي. خو ډېر مسؤلیت چې دا ای دولت ده چې هر دولت وي. نو ارسه مې دغې موضوع ته چې په نورو هیوادونو کې افغانانو کسانو ته وظیفې پیدا کوي، زه دې سره ډېر موافق نه یم، ځکه چې یو څوک چې په یوه هیواد کې تر ټولو ستر جنرال وي،
تر ټولو ستر جنرال اچ د حالاتو د نسمو حالاتو یو جن خپل هواد مجبوریت ته پرېږ د پیوه هواد کی بډی ګارد شي سیکورټی کی شي آیا دا کا وظیفه ده یو څوک چې په خپل هواد کې رئیس وي هغه ایو په سلګونو کسون کنټرولوي هغه چې یو ډیرور شي آیا دا وظیفه ده یو څوک چې عادي مامور شي په یو دفتر کې آیا دا وظیفه دي دا ټول بدبخت حالات په افغانانو روغلل پاب نور یو دونو کې دا شپږ اوسه ونی چې ایران کې هسپتالونو کې وظیفه ورکړې دي دانه مدانه دانه باید موږ ډېر هغه ونه کو قناعت په مليونو مليونو افغانان د ایران کې په ژوند ژوندې و نه سول یو غوړ پرمون نو د دومره بزتای چې په ایران کې افغانانو ته ورسېده په دا اوسه ونی د موږ غلط شو نو په دې اساس خپل وطن ګل وطن خپل وطن کې چې کومه وظیفه عزت وي په نورو کې نشته همداشان چې د نورو هیوادونو لکه ملګرو چې وو اسپرلی صاحب چې د کړای پر تنګ کړي دو په افغانانو مهاجرینو نه ځکه چې هر ځکې مونږ توسې غربت نه مجبورۍ نه په کچه کلي هارو نه مونږ توسې خلک چې نورو هیوادونو ته عموما کې هدف مې دا ده چې هغه سي ژوند چې یو څوک په خپل هیواد کې ولري لکه موږ تاسې افغانان په نورو هیوادونو کې نشته دومره کور چې دی په نورو هیوادونو کې سخت او زیات کور کې کدا کور په خپل افغانستان کې وکی یا هغه پیسې چې په کچکبرۍ ورکې په خپل افغانستان کې مصرف کې ډېر مثبت ته مومیږي.
بله کور ودان سادات صاحب هغه چې وای وای څاڅکي دریابونه جوړوي نو دغه د ځوانانو تېښته کې همداسې ورو ورو دوام لري نو شاید کلونه وروسته موږ او تاسو په وطن کې په ډیرو برخو کې د کادرونو له کموالي سره مخامخ شو. دغه نن موږ یو راپور درلود چې هغه د پانتون د استادانو په اړه باندې وحالت محصلانو ویلي و چې دوی په پانتونونو کې بشپړ استادان نه لري. هغه شمیر استادان چې واقعا استادان وو او کولای شوی چې ښه تدریس وکړي هغوی هیوادونه پرېښي دي. موږ او تاسو په جریان کې یو. دغه راز د طب په برخه کې مثلا د طالبانو حکومت په زغرده ویل چې دوی د خزینه ډاکټرانو لکه مخت سره مخامخ دي اما لا هم خزینه ډاکټر صاحبانه نسته چې نوې فارغ شي هغه پخوانی هم خپل دندې پرېږدي یا هم تقاعد ته نږدې کیږي. دغه راز ډاکټر صاحبانو زی انجینرانو زی نه د هر عرصې هغه لوستي ځوانان چې وزي خلای په ټولنه کې پاتې کیږي چې اوس شاید محسوس نه سي اما په اوږد مهال کې شاید بیا د دوی د خلاو ډکول هم یو لوی خبره وي. پسرلی صاحب راځي لږ ځرې په هغې زبان د تم شو ما لنډه اشاره ورته وکړه. ستاسو په نظر که چیرته دغه ډول د کډوالۍ بهیر روان وي له افغانستانه که څه هم دا نوې خبره نه ده اما یوازې توپیر یې په دې کې دی چې په تیرو درې درې نیمو کلونو کې چې د طالبانو حکومت راغلی دی د ځوانانو تېښته یو څه زیاته شوې ده اما مهاجرت او کډوالۍ له تیرو څو لسیزو راهیسې روان وو اما برعکس اوس چې د کډوالۍ لړۍ زیاته شوې حساسیتونه یې هم په وړاندې زیات شوي په اوږد مهال کې ستاسو په نظر اغیز څه کېدلی شي دغه کوم ځوانان یا لوستي کسان چې اوس هیواد پرېږدي فکر کوي د دوی خلاوې ډکېدلی شي؟
همدغس دا ډېره مشکله ده. اوس یو خانه طالبان مثلا ښځو ډاکټرانو ته موږ ضرورت لرو مډ وایفس چې زنانوي مریضانو لپاره علاج وکړي نرسانو ته او ښځو استادانو ته ضرورت لرو. بلې خانه هغوی ته نجونو ته موقع نه مساعدي چې ډاکټران شي چې استادان شي او چې همدغسې مډ وایف او نرسان شي. او دغه برطانیا ته چې ما افغانان ول د شل زره شاوخوا راایستلی وو د برطانیا حکومت ته په هوټلو کې دوه کاله پراته وو د هغوی ټول د ذهني مریضي پیدا شوې وه. سرکم سادات صاحب ول هغه ته غټې غټې وظیفې وې احترام خلکو ورته عزت کول ته بېچارګان بېخي یو چا یو عادي کار هم نه ورکوه. دې کې هم شکل نهسته تا چې وو چې په ایران او پاکستان کې ځینې افغان ډاکټران او زموږ هغه برین ډرین مغو والا خلق په نورو هیوادو ته بوتل شوي مثلا جورنالستان او داسې خلک چې ټولنه کې ورباندې یو شمار کېده. آینده کې به موږ د ډېرې مشکلات دا جوړ کړي چې افغانستان کې به ډاکټران کمبود سره موږ مخامخ اوسم یو. همدغسې تعلیم یافته خلک سرندوالان قاضیان پروفیشنل خلک چې دی ډېر زیات افغانان مثلا په پخوا شلو کالو کې یا په تېرو پنځلسو کالو کې ډېر افغانان برطانیا امریکا آسټرالیا او نور هیوادونه بېرته افغانستان ته لاړل چلته وظیفې وکړي. هغوی چې کله نظام تغیر وکړ غونډ بېرته راغله اوس دلته په برطانیا او باربا کې هغوی ژوند مخته خپل او ژوند مخته ولي. نو دا د ملک په تاوان دی د خلکو په تاوان دی چې تعلیم یافته ځوانان اول خو باید څوک غیر قانوني ونوځي چې بعد کې سره ځکه چې خطرونه دي او مشکلات دي او باید هلته ورسره خوځنه کېږي په نورو هیوادو کې. او بل تعلیم یافته افغانان باید دا د هغوی یو فرضي وظیفه ده چې وطن کې پاتې شي. خو بدبختانه شکار نه ورته پیدا کیږي ترخان نه لري چې خپل فامیل نه په کڅه کې چاغز موږ یو اوریدونکي هلمند نه ول چې زه خپل غواړم چې وزم ځکه زه خپل فامیل ته نفقه نه سم پیدا کوي. د خوراکي نړیوال اداره وایي چې موږ 15 شاوخوا میلیون افغانان د ډوډۍ باید پیدا کړو. داسې افغانستان کې شاوخوا نیمه نفوس د سبا نه لري د سبا ډوډۍ نه لري. که موږ تاسو په دې کوم بحث کوو ما ته زبر دیو شمندر درد کم شزمن لپاره دغه افغانان وژل کی د افغانان ډوډې نه لري یو عادي بحث وي یو عادي خبره سي دا پیدا دي نه وي زمن باید خپل هواد کدار چلرو خپل خپل حقوق خپل حکومت باید درې وي ډیر خلک سچ پاکستان او ایران ورځو نه راځي په افغانستان کې کار کوي ولې افغانان ته مخنه مسایل یو بل خلک هم باید راوي څنګه سعادت سي و چې په زراعت کې کار وکړي په تجارت او په سوداګرۍ او نور هوادونو موږ سره باید تعامل وکړي دغه بندیزونه چې دا باید لري سي خلک وکولای شي مثال وچ میوې لرو هر څه لرو په افغانستان کې پرشونه لرو هر ډېر شیان چې نور هیوادونو ته صادرېږي زیاتره زموږ شیان د افغانستان جنګوزي د افغانستان ډېر میوې د پاکستان او د ایران په بیرغو باندې ټاپو باندې پروژه کېږي دا زموږ دي اکه څه هم هغه د افغانستان ځکه موږ د نړیوال مارکیټ ته لاسرسی نه لرو د حکومت د وجنه د محراب د وجنه د نړیوالو بندیزونو د وجنه نو ډېر څه کېدای شي په آینده کې که چېرته موږ طالبان پر ځان ونه پېژني او خلکو سره تعامل ونه کړي خلکو سره لکه مثلا پر بیرغ او پیون شمه موږ خوشاله کیږو خلکو سره نرمي ونه خي مشکلات ډېر زیات ایجادي کړي ټول افغانان چې د وطن ورته ضرورت لري هغه افغانستان پرې دي او هغه دام نشته چې په نورو هیوادو کې بخښه ونه لري بس یو ژوند عادي ژوند لري ورکړي د خلک پېژنم افغانستان کې ډاکټرانو انجنیرانو ته ډېر عادي کارونه کوي او بل زه خپل هلته شل اتلس کال برطانیه کې ډیګري لرم په سیاست او بشر سیاسي علوم کې او په ماستر لرم په حکومتداري کې کومه سبا مقام سید صاحب افغانستان زم چې زما سره خدمت وکم زما غو درې ځوانان ستا چې غواړي علاقه مند لري چې راځي افغانستان کې پارو کې او وطن ته خلکو ته خدمت وکړي ته موږ ډېر ځوانان سره تیار یو که چې دا مقام سید صاحب له کسره هم چې سعادت صاحب د توخي صاحب خبري واوري چې موږ یو بل ته متقابل ته احترام وکړو یو بل لذت احترام وکړو یو بل بس کوتک روانه کړو ستا ګیره وړکې دا ستا یوختانه وګدې او ته امر من مارو په نه هندل من کرا او ته دلته نه ستلې تعال ته نه ستلې دې خبر نه دنیا په کوم ست روان د موږ کوم ځکیو موږ د طالبانو اوس حکومت راغله په پاور کې دوی باید خلک سره ډېر نرم دي چې دا هارد هډنس دوی چې دا دیوال باندې سر وی لکه هغه مخ چې په تیګه وای داسې نه کیږي او خلک دوی دې ته مجبور کړي چې خلک وطن پرنسي له بیوزګاری مسته اقتصادي مشکلات هم نور سیاسي مشکلات او د خلکو حق او حقوق او بش د خزو مسله مثلا د جنکیانو مکتب دا یو عادي مسله دنیا کې د سیو بل هیواد نسته چې هغه د بندیزونو د شال لګولې کوم چې افغانستان لګولې دا د حل لار نه ده موږ به صحیح په دې باندې وغږیږو چې څنګه خپل خلکو ته دوی غواړي چې خدمت وکړي شل کاله جهاد کړي اوس د خدمت موقع دی خلکو ته خدمت وکړي ولې اتمن له افغانان افغانستان پرېږدي
مننه پسرلی صاحب وروسته به لږ زر نور هم په دې تګلارو حل لارو باندې تم شو اوریدونکو ته نوبات ورکو اوریدونکي منتظر دي بیا به لاند بحث سره پای ته رسوو یوې نتیجې ته به سره رسیږو بحث به راټولو اوریدونکي سره خبرې کوو ستړي مشي ځوان فکر خبرونه اوري
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته تاسو سلامونه دوه ملمنو ته سلامونه وخت هم
ډیره مننه علیکم السلام ستړي مشي کوم زین ماډی کني ولې
مننه خوشاله چې تاسو په خپل ځوان نه لرمان ولایته
خمیره باندې وکي افغان صاحب
له تاسو دوه منو نه ډېر زیات مننه کوم چې ډېر خواږه نظریات وړاندې کړل خو په لاسه په وخت خبرې ډېر ښه خبرې وکړل مننه به زنم او دا ټول من مننه تر دې موږ مننه کوي چې خپل نظر شریک کړي زبر خپل نظر زما نظر دا دی ریسه محترم چې په کار غږ نوم او تاسو باندې وطن یو حق لري تر کوم دا خبره کې چې وطن مور د وطن دا ودا کنه از یو په خپل باندې ویل یو عملی کار کول دي دا مننه چې تاسو مکتبونه باندې نور څه نشته دا یو څه راځه خو دا د تاسو یو وادي په اتحاد او په اتفاق سره دا څنګه حل کېدلی شي دا د وطن نه څو څخې دا تر ازي مثال پرسنل کې خبرې کې مثال دا د سودا سودا څنګه دا څه باندې نه کیږي اغه کسان چې غواړي چې وطن پرمختګ وکړي باید کار وکړي باید ځان ستړي کړي دا د چین تاریخ څنګه تاسو مطالعه کوو دی تقریبا تر ډیر وخت پورې چې په رسمیت نه پیژندل وایي چې خلکو په رسمیت پیژندل نه دي نه یو یو څه جوړو چې وسمه موږ تاسو ګورو چې په نړۍ کې د اقتصاد برخه کم ځای تر رسیدلې ده د ځاني برخه کم ځای تر رسیدلې ده چې نور هرڅه برخه کې څه ګورو دی هر پرمختګ یې مخ کې روان دی ورځ تر بلې په کار کې موږ تاسو وطن ته کار وکړو موږ د وطن ته کار کول موږ تاسو ته د آینده نسنه زموږ تاسو بیا ډیر ښه ژوند ولري ورې بد وختانه چې په تیر کې کار نه دی شوی دا په کار وو چې د وطن لپاره شو هغه نه دی شوی نو اوس هم په کار کې موږ تاسو کار وکړو آینده نسنه باید په موږ تاسو باندې افرین وایي نه دا چې موږ تاسو دا نن راځو دا ډیر مشان ته زموږ وسره ځی کار مو تر ځی دی وژنه چې موږ ته کار نه دی کړی موږ ځوانان نن در په ځای ګرځي زموږ وژنه چې ډیر مشان کار نه دی کړی دا کار مخ کې شو زباوري مې چې دا نن چې کوم ځوانان سرګردان دي په نور ملکونو کې نیبل ته خپل وطن کې ډیر راحت ژوند درلودو ولی کار نه ده شوی. نن باید موږ تاسو مندانن چې هر ځوان ځان سره دا پکې وي چې وطن ته موږ حق لري او دې وطن د پاره کارو د زباوري مې ته په ډیر کم وخت کې به دغه وطن پرمختګ وکړي، دغه وطن به ډیر مخکې لاړ شي. کوم دغه شانتي چې څنګه اوس روان په ګډوډي کې کوم دغه شانتي لاسونه مخکې وي، بیا به زه څنګه فکر کوم آینده به همدا سرګردانه موږ وي.
کور ودان ډیره مننه افغان صاحب، سلامت او صحیح نظر مو واوریدل شو. دلته بل اوریدونکو هم سټوډیو سره وصل دی، د سره به خبري وکړو. بیا به خالي د اوریدونکو اړیکه پرې شوې ده. به د اوریدونکو افغان صاحب لغمان یو انتقاد وکړو خوانه مشرانو باندې. پخوا البته سادات صاحب ممکن را سره همغږی ووسی او پسرلای صاحب هم دلته چې موږ له مشرانو او مثلا فکر کوم د شاه ظاهر شاه په وخت کې او کله غنه مخ کې او کله سردار داوود خان په وخت کې د افغانستان پاسپورتونو دومره ارزښت درلود چې جرمني ته بي ویزه پراتللی شوې. دلته څو مشرانو ماته دا خبره وکړه هغه وخت کې د افغانستان پاسپورت دومره معتبر و، یعنی که افغانستان مخ کې توخیص به اشاره وکړه چې سردار داوود خان په وخت کې کماسي وضعیت پاتې وي، شاید اوس به ویل افغانستان فکر کوم سویزرلند نومې واخیست، که د کوم بل هیواد نومې واخیست و جوړ به و. نو یو څه ملامتي رښتیا هم پخوانیو خلکو ته ممکن ورواوړي، خو اوس ستونزه موږ ته رالغاړېده وای چې لاس مات شي غاړې ته لوېږي. نو اوس نو لاس اوسنیو چارواکو ته چارواکو غاړې ته لوېدلی دی. راځئ لږ ذره په دې تم شو چې د اوسنیو چارواکو مسؤلیتونه څه دي. سادات صاحب لاندې ستاسو نظر او سپارښتنې اورو څه وشي تر څو افغانستان له دغه اوسني کړکېچ ووځي، د کار زمینې پکې برابرې شي، له نړۍ سره تعامل وسي او بالاخره افغانان په خپل هیواد کې پاتې شي او د خپل هیواد لپاره کار وکړي تر څو راتلونکی نسل دغه ناخوالو سره مخ نه وسي. سادات صاحب ستاسو خبرې اورو.
بالکل دغه سې دوه چې اول خو دغه درې پنځوس کلونه چې کوم جنگونه افغانستان د غزې ته راوستو، بله خبره دا چې زه ځوانانو موین وم هغه سې کور چې باید مو کړی وای، مو ادارې کړی وای، یا موږ حکومت یا موږ داخلي ټیم جناب جمهور رئیس اشرف غنی کړی و مو نه کړو، ځکه چې یو طرف ته جنگونه وو، بل طرف ته هغه ډېرې پیسې چې څوارلس کاله مخکې په افغانستان کې وي نړیوالې ټولنې ډېرې پیسې مصرف کولې، هسې امکانات نه وو. خو بیا هم یو ځوانانو موین په صفت چاس کې موږ سیاسي دنده تر لرله، ځوانانو ته مو باید ډېر څه کړي وه، لوس مو تړلی وی چې تشه لوسه تم دښمانی. نو په دې اساس موږ هغه سې کور ونه کړو، زر وره بخنه وړو ځوانانو درد نه مو پوهېږم، خویاندو پې پوهېږم، موږ بخنه وړو، موږ هغه سې څه ونه کړل. ای ټولې دنیا کې مو سفارتونه لرل، آیا موږ مناسب کور وکړو؟ ومو نه کړو، خو جنګونه و مصیبتونه و کړ، والله وختل مو چې موږ ښه کور وکړو. خو بیا موږ بخنه وړو، رښتیا د چا هغسې څه ونه شول. بله خبره دا چې نو کسه که یو ځوان ته د وړو پروژو یو پروګرام شروع شي، لس زره افغانۍ د ورکړی شي، لس زره د دومره چارجرې چې نورو هیوادونو نرسي، دې فابریکا والا یو نفر په یوه کوټه کې خلاصه کړي، په ټول کور کې آنه په یوې کوټې یوې کونج کې خلاصه کړي. مسؤلین که داسې وړو قرضو پروګرامونه د کسونو خلکو ته شروع کړي، اما په هوایي ویر کې نو مخ ته به لوړ شي. مسؤل د اوس اوسنی خلکو مسؤلیت ده چې خپله کورنۍ پالیسي، بهرنۍ پالیسي چې دو هغه جوړه کړي، رسمیت پیدا کړي نړۍ سره. کله چې رسمیت پیدا شول نو بیا هغې هیوادونو ته ځوانان هم لګلی کېږي، هغې هیوادونو ته قرضې هم خوستلی کېږي، نور څه هم شي. لکه موږ په دې وروستیو کې پروګرام شروع کړی و چې موږ برتلون کې لاسو کلو کې تقریبا څو لاکه کسان مې مختلفو هیوادونو سره توافق.
بله سادات صاحب، کور ودان ډېرې په زړه پورې سپارښتنې په دې هیله چې عملي شي، پام ورته وشي. پسرلی صاحب ستاسو د پای خبرې به هم واورو که داسې څلوېښتو ثانیو کې راټولې کړئ مهرباني.
همداسې موږ باید زموږ پاسپورت دنیا کې کمزورتری نه پاسپورت دی، زموږ پاسپورت باید پرمختګ وکړي. افغانان برطانیا اروپا ته په قانوني لارو راځي د کار کولو درس ویلو لپاره، او زموږ نظام حکومت باید هغوی سره اګریمنټونه ولري چې د تعلیم او تربیه لپاره راشي. نور د هغه کوم وځي کې چې موږ ویده یو، کوم ځای کې چې موږ یو، بل دا د هوبل وطن خبره چې ده، موږ په خوله وایو چې وطن سره مینه لرو، وطن مینه مینه نهشته. دا سبا هم چې موقع شته مسایل چې وطن پرېږدي، او هغوی ملامت هم نه دي. زه دلته ناست یم انګلنډ کې، دا خبرې کوم اسانه ده. نو موږ باید له خپل ځان کې ګریوان کې وګورو، لږ شرم وکړو. هر کس باید کار باید اهل کار ته وسپارل شي، مسؤلین خپل مسؤلیت ومني، لکه څنګه چې سادات صاحب وویل. او موږ باید مخته لاړ شو تر څو دنیا چې داسې سپوږمۍ ته رسېدلې، او موږ اوس هم 400 کاله شاته روان.
کور ودان ډیره مننه درنو میلمنو او اوریدونکو. ځوان فکر اونیزه خبرونه ورو ورو پای ته رسوو. یو ځل بیا ل خپل میلمنو د ځوانانو د چارو له پخوانی موین ډاکټر کمال سادات او لیکوال او د کډوالو چارو له فعال ګلولی پسرلی نه ډیره ډیره مننه او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې دغه خبرونه ته مو اړیکه ونیوله او خپل نظرونه مو څرګند کړل.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.